د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختبړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرو نورسته د دې تفصیل درکړو چې په لاندو ورځو کې به د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار لمړی د افغانستان په ختیځ کې را سرګند شي او بیا به کابل ته راشي خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
دا ورزګان ولایتي چارواکي وایي 13 ورځې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژلي پاکستانی رسنۍ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورډې لارې پرون پرانستل شوې ده او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی رسنۍ وایي روسیا له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي دا وروزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وشل شوي دا وروزګان ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي چې د په وینا پکې شپږ وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان دي نوموړی وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د امنیت د امیر عبدالکوي په ګډون دوه پولیس هم ټپیان شوي او په خبري عملیات لا هم روان دي تیر شپه یو شمیر خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د روغتیې دعا وکړه مشال خان چې محصل و سمو د وړاندې په مردان کې د خان عبدالولي خان په پانتون کې یوې ډلې نورو محصلانو په وهلو ډبولو وژه د دې پروګرام یو ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان ازادي رډیو ته وویل
پانتونونه د علمی مراکز په توګه پاتې شي پاغه کې د افراطیت د پاره کار نه کیږي نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و هغه د ټولو پښتنو زکه د انسان ته مبارزه کوله نو د دې کبل ټول پښتنو د په مړینه باندې خپه دي او د غمړینه غندي
25 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پانتون کې زده کړې کولې اته ورځې وړاندې د اپریل په 13 یو شمیر قهرجنو محصلانو د دې پانتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وشو د نوموړي وژنه په پاکستان او افغانستان سربیره په نړیواله کچه غندل شوې او یو وحشیانه کړنه بلل شوې ده پاکستانی رسنۍ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورډې لاره د پنځشنبې په ورځ پرانستل شوې ده دا لاره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې وه د انګورډې لاره هغه مهال وتړل شوه چې افغان او پاکستاني پوله ساتو دغلته د پاکستاني لوري لخوا د دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړي د دې لارې د پرانیستو پرېکړه د پاکستاني پوځیانو او ځایي قومي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده افغان لوري تر اوسه د دې لارې د پرانیستو په اړه کومه تبصره نه ده کړې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی رسنۍ وایي روسیا له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان وو په یو سیمه ییز ویبسایټ کې خپره شوې ویډیو کې هغه اورګاډی ښکاري چې د تور په نوم لمځکې هوا ته د توغندیو د سیستم په شمول درانه وسایل پکې بار دي او د خبروسک ښار کې ظاهرا د ولادیوستوک ښار ته روان ښکاري ولادیوستوک د شمالي کوریا له پولې 160 کیلومتره فاصله کې پروت د روسیې ښار دی په ویډیو کې یو سړی په روسي ژبه وایي د لسهار رئیس درې مورګاډی دی چې موږ یې ګورو د ولادیوستوک رسنۍ وایي ځایي خلکو پوځي ګاډي هیلیکوپټر او نور پوځي وسایل هم لیدلي چې د خبروسک ولادیوستوک پر لویه لاره جنوب لور ته روانو کرملن په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوپ وایي په روسیه کې دننه پوځي تحرکات عامه مسله نه ده وروسته له هغې چې شمالي کوریا په 2018 کال کې دوه اټومي ازموینې وکړې ورپسې ځینې د لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمویل د امریکا سره یې کړکیچ زیات شوی دی اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې اټومي موافقې د روح سره سم عمل نه کوي ښاغلی ترامپ وویل امریکا به ډېر زر په دې اړه ځواب وایي د ایټالیې له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې پرون ولسمشر ترامپ یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ پر شوې اټومي موافقې انتقاد وکړ او د ده په خبره دومره بده موافقه یې هیڅکله هم نه ده لیدلې ډونالد ترامپ وویل د دې اداره له ایران سره اټومي موافقه امریکا په ډیر دقت څیړي او په نږدې راتلونکي کې به یې په اړه خپله خبره وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل دا موافقه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې پاتې راغلې او ایران یې د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی نه دی، بلکې یوازې د دې وسلو جوړول ځنډولي. ایران بیا ټینګار کوي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره شوي اټومي موافقې سره سم عمل کوي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې چې د پاریس په شانزلیزې سیمه کې وشوه، یو وسلوال د پولیسو یو افسر وواژه او دوه نور سخت ژوبل کړل. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو ترهګر عمل ګڼلی او غندلی دی. په پاریس کې دا برید په داسې وخت کې کېږي چې ټاکل شوی ده د یکشنبې په ورځ په فرانسې کې انتخابات وشي. د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدانو پرونۍ حملې ته پام سره خپل کمپاینونه بند کړي او ځینو بیا له سره د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتنه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د حملې کوونکي د هویت په اړه او دا چې دا برید یې په یوازې کړی او که ملګري لري تحقیقات روان دي. داعش ډلې بیا برید کوونکی د ابو یوسف په نوم یو څوک یاد کړی دی. او جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو تابعیتونه لري د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو. د جرمني فدرالي څارنوال وایي مشکوک کس چې 28 کلن سرګي ډبلیو ښودل شوی د جمعې په ورځ د توبینګن په جنوب لویدیځ خارګوټ کې نیول شوی. نوموړي د وژنې په هڅه، چاودنې او د خلکو په ټپي کولو تورن دی. د اپریل په 12 نېټه د ډوټموند ښار کې البته له ښاره بهر درې چاودنې وشوې. دا چاودنې د بوریش یا د فوټبال ټیم لوبغاړي د فوټبال د ټیم د لوبغاړو بستان نږدې وشوې. په دې چاودنو کې یو لوبغاړی او یو پولیس ټپي شوي وو. جرمني سرنوال په دې اړه په خبرې کړې بیان کې ویلي چې مشکوک کس غوښتل چې د اسامو په بازار کې د فوټبال د دې کلب د اسامو بیره وغورځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې ګلبدین حکمتیار به په څو ورځو کې د افغانستان په ختیځ کې راڅرګند شي. بیا به واورئ په روزګان کې افغان پوځ پراخ عملیات کړي دي. په خوست کې د مشال خان ویروش
مشال بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز و. اصلا دا فزیکی مشال نه دی، دا د فکر مشال دی.
نن په کابل کې د لیکوال او شاعر اناهیتا روحي په یاد غونډه جوړیږي.
سبا ته د اناهیتا روحي د زوکړې ورځ ده. نو بیا میرمن بهیر او فرګل کله چې د دغې سکر لیکوال او شاعر فعالیتونو نه قدردانی وکړي.
البته د هنایتا په ارتباط غونډه نن جوړی شي. پاکستان په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنې څرګندې کړې دي او دا به واوري چې په پاریس کې داعش حمله کړې. اسلامي حزب وایي ګلبدین حکمتیار به په روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي. د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته نن په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال له دولت او اسلامي حزب غوښتي دي چې د سولې د شبې هوکړې د عملي کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکې اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي. د دغه حزب یو تن ویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې ښاغلی حکمتیار له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې وینا هم وکړي. موږ ډاډه یو چې په روانه اونۍ کې به د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو له خوشي کېدو سره مجاهد ورور حکمتیار صاحب په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او وروسته به کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي. ښاغلی ارشد وایي حکمتیار به کابل ته له راتګ وروسته د کابل په درلمان سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د خغلی حکمتیار د راتګ د ځن لامل شوه. د ایس بی اسلامي ویندوین ویلي په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملي کولو کمیسون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشي کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مڼې له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو اوو میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شبې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنگ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغېز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي څو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنگ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزوری کوي او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسیدلی او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په لنډ وخت کې به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له یوې خبرتیا وروسته د روزګان جګړو ته مخه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځواکونو د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه برخه کې عملیات پیل کړي دي. د روزګان ولایتي شورا دغه عملیات ګټور بولي او وایي چې دغه عملیات د خلکو په غوښتنه شروع شوي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
و استقامت نمیگم، استقامت نمیگم، این دست راست سه گو تانگا چهار تانگ پیش شده. خانه دست چپ خانه اولا.
د اورزګان سیمیز چارواکی وای که څه هم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال لویدیز برخه کې له تیرو اتلس ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د خالد په نوم پوځي عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې، خو وایي چې دا عملیات به ښه پایله ولري. د اورزګان ولایت امنیه کومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیاتو پر مهال به د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوال، شاه منصور او یو شمېر نورې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړي وایي دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې یادې سیمې له وسلوالو طالبانو نوې تصفیه کړي.
ادامه او عملیات زیر مو نام اولی جیران پیدا میکنه.
دغه عملیات چې نن سهار د مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې پیل شو د مخکینی عملیاتو په ادامه کې د دغه عملیات څخه موادف د ترینکوټ اړوند د کوټوالو، شاه منصور او یو شمېر نورو سیمو له وسلوالو طالبان څخه تصفیه کول دي.
په صورت کل از وجود اجنبی پاکاري شوت.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سولانې سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي، خو په خبره چې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړي وایي د یادې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو یو اراده هم وي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه عملیات ګټور بولي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی په دغه سیمه کې روان عملیات ځکه ګټور بولي چې په وینا یې دغلته د هغه لوی ویالو بندونه شتون لري کوم چې د وسلوالو طالبان له لوري له تیرو شاوخوا اوولس ورځو راهیسې پارچاوي سوي دي. نوموړي وایي که دغه سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه نه سي نو د خلکو باغونه او کښتونه به د اوبو د نشتوالي له امله وچ سي.
دا د ولسونو غوښتنه وه، غوښتنه یو پلان سوهلی شورا راغلی و ولایت ته هغو غوښتنه په د عملیاتو غوښتنه کوله چې دلته ها د کوټواله په طرف نه په بل طرف کې دلته دا د ولو وندونه دي او په خلکو باندې اوبه وچوي دا قسم ظلم دی. که چېرې دا اوبه نور یم داسې دوام پیدا کړي را ونه تړل شي نو خلک د ډېرې ستونزو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا ځینې غړو او پالینو د هوا په ګرمېدو سره د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه او ویلي وه چې ګڼ یو ځل به بیا وسلوال طالبان خپل بریدونو ته زور ورکړي خو دولت بیا پرې وار د مخه د ځپلو عملیات ترسره کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د کابل ګارنیزیون مسؤلان وایي په کابل ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره ناامنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویر خپروي. محمد واصل وصال د کابل ګارنیزیون له مشر ګلنبی احمدزي سره د کابل ښار د امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د کابل ښار تر کومې کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او د دوی اقدامات به په دې برخه کې څه وي او څه اقدامات کوي. له ګلنبی احمدزي څخه اورو.
زبا داسې درته وایم چې سل په سلو کې تاسو ته اطمینان درکړم چې اصلا به هیڅ شی نه دا به درسته نه وي. ولې له بله طرفه که دا درته ووایم چې په هغه حد کې چې خلکو سره تشویش ده په داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعاله ده، کوشش کوي چې هره لحظه یې له توانه وشي چې مثلا یو پیښه رامنځته کړي. ولې تاسو یقین وکړئ چې دلته قوتونه موجود دي، دلته امنیتي ادارې موجودې دي، دلته ډېره ښه همغږي موجوده ده او ښه احساس موجود ده د وطن او له هر څه نه زیات د دښمن نه ښه شناخت موجود چې دښمن نن په افغانستان کې که د طالب په عنوان ده که د داعش په عنوان ده که نور څوک دي هغوی څه غواړي. زه اطمینان درکوم چې موږ ډېرې هلې لرو او نور هم کوشش کوو چې لا ښه سو.
د یو شمېر اشخاصو او کړیو څخه هم خلکو ته اندېښنه موجوده ده چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه د زورواکو په وړاندې د دغسې کړیو په وړاندې ستاسې اقدامات څه دي؟ څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې هیڅوک هم ستاسې نه بچ کېږي؟
یو تعداد کسان شته دې نه منکرېږو نو چې هغه کوشش کوي چې مثلا له دغې وضع نه له نارامۍ نه یا د دغو ستونزو نه په خپله نفعه باندې په اصطلاح کار واخلي او یا دا چې مثلا کوشش به کوي چې دغه حالت دا نیمګړی یا ناامنۍ بعضې کله چې پیښیږي دغه دوام ولري. د دې لپاره چې که چېرته قانون حاکم کیږي یا قانون مسلط کیږي یا قانون مثلا تنفیزیږي دوی خپلې ګټې په خطر کې ګوري. د خپلو ګټو د دوام په خاطر دغسې وضعیت ته دوی کله کله لمن وي. ولې په مقابل کې حکومت غریب نه ده، کمزوری نه ده، ناتوانه نه ده او په عین حال کې حکومت خصوصا امنیتي او نظامي سکتور داسې نه ده چې د دغو مصلحتو تابع. موږ په دې اړه باندې د هیچ امارات نه لرو، د هیچا ته امتیاز نه ورکوو، بې مورده د ټولو احترام لرو. ولې د قانون په وړاندې عامه امن او نظم چې څوک مختلی هغه د قانون په وړاندې مجرم ده او د هغه په وړاندې به زه په یقین درته ډېر جدي برخورد ورسره کېږي او موږ کړی ده. تر اوسه په هره ساته چې پورته ده موږ درولی ده، موږ یې فعالیت شنډ کړی ده، موږ یې مخه نیولې ده، موږ د خودسریو یا د دوی د عمومي سبوتاژ چې هغه د بېګانهو په نفع تمامیږي یا د موږ د وطن د دښمنانو په ګټه تمامیږي د هغو موږ کلکه مخنیوی کړی ده او دا ټول ولس ته ټول کابل خلکو ته معلومه ده.
یوه نیوکه چې په امنیتي ځواکونو باندې موجوده ده، په ټوله کې په ټولو امنیتي ارګانونو باندې موجوده ده، هغه د نه همغږۍ او ښه رهبریت خبره ده. په دې اړه ستاسې څرګندونې څه دي؟
زه به په یقین درته وایم چې دغه تکلیف زموږ حکومت نظام رهبری او په راس کې جلالت ماب د افغانستان جمهور رئیس دا موضوع درکړی ده. هدایت هم دا ده چې له کابل نه تاسې ډېر نږدې کې ولیدل چې د کابل امنیتي ټیم تبدیل شو. وجه یې دا وه چې د همغږۍ خبره کمه وه. په همدې اساس باندې دا د خپله د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت و چې دا ټیم تبدیل شو. زه اوس اطمینان درکوم چې انشاءالله کارونه سم دي. په پاسه د کابل په سات امنیتي ټیم چې د ګارنیزون سره په همغږۍ کار کوي یا په لوړ وظایفو کې د ګارنیزون له امر لاندې کار کوي دا یوه موضوع. دوم په کته ساته چې هغه زموږ حوزې دي، زموږ ماموریتونه دي، زموږ قطعات دي، جزو تامونه دي، که د ملي امنیت دي، که د پولیسو دي، که د اردو دي، په دې کې هم د اصلاح لړۍ روانه ده، شناسایي شوې ده، کار پی سوی ده کدرون و شخصیتون رو تثبیت سوی دی انشالله زی یقین در توایم چه پا دیر نیزی که با دی امدغ اصلاح پا خاطر دی خط امنیت پا خاطر بندی هم دی مسلک لحاظه تو خراجی هم با دی تعهد پاساس خراجی بی مسئولیت کسان پا دی نن شرایطو که ایچ کلا قابل دی قبول ندی.
دا کابل دا گارنیزون مشر گلنبی احمد سی
ولایت پا ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
نن ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. همداراز په غزنی کې د کارونو په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل وړاندیزونه وکړئ چې څرنګه بهتره ترسره کیدی شي او کوم مشکلات چې شته هغه له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې شریک کړئ. دوه بجې او شل دقیقې دي. په درویو بجو نن په کابل کې د لیکوالي او شاعري اناهیتا روحي لپاره میرمن بهیر غونډه جوړوي. د اناهیتا تر اوسه پورې یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې ځمکه او آسمان د ځوانانو لپاره معلوماتي کتاب دی، څنګه ولي او چیرته د ځوانانو لپاره معلوماتي کتاب دی، لمیشي تر ډایناسوره دا د ځوانانو لپاره د ژوو په اړه معلوماتي کتاب دی، تر شنه آسمان لاندې د افسانو مجموعه ده، د شپې کیسې یو ماشوم یو نړۍ د ماشومانو لپاره یو کتاب دی، تربت شیخی د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو کتاب دی، د نړۍ نامتو شاعرانو مفکرین او همداراز یو شمېر نور کتابونه د دې تر اوسه پورې چاپ ته تیار شوي دي. چې خو نن په کابل کې دغه دی تقریبا څلوېښت دقیقې وروسته د دې لپاره یو غونډه جوړې شي له لیکوالې او دا غونډه میرمن ادبي بهیر جوړوي. د میرمن ادبي بهیر له فعالې غړي شفیقې خپلواک څخه به واورو چې څرنګه یې نن ورځ د اناهیتا د یاد لپاره او د اناهیتا په ویاړ د غونډې د جوړېدو پرېکړه کړې.
اصل کې سبا ته د نهسته روحي د زوکړې ورځ ده، نو بیا میرمن بهیر او مسل بنسټ پرېکړه وکړله چې د دغه تکړه لیکوال او شاعرې کلیزې په مناسبت باندې د هغې له فعالیتونو نه قدردانی وکړي. نو په دې حساب باندې نن جمعه وه، خلک هم وخت درلوده، نو موږ مناسبه وګڼله چې د دې د کلیزې په مناسبت د دې له هنري او ادبي فعالیتونو نه یوه یادونه وسي او یو لمانځنه وسي.
اناهیتا خو په هیواد کې نه ده او غالبا په جرمني کې اوسي. هغه هم له دې غونډې خبره ده او په دې غونډه کې به د ټلیفون یا سکایپ له لارې برخه واخلي.
تر اوسه پورې هغه نه ده خبره چې داسې یو غونډه جوړ شوې ده، ځکه چې موږ غوښتل یو څه متعجبه کړو. ښځه چې ده واقعا د ادبیاتو لپاره، د لیکلو لپاره، په خصوص د ماشوم د ادبیاتو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده، له ډېر څه تېره شوې ده او وخت به یې وښيي وروسته به خلکو ته معلومه شي چې هغې څومره ستونزې ګللې دي په دې لارې کې. نو هغه کسان چې په واقعي معنا یو کار د دې لپاره کوي چې هغه د زړه له تله کوي، هغې هېڅکله کوم کار د ستاینې په دود نه دی کړی چې د هغې کتاب د چاپ شي او څوک دی هغه وستی، او تر اوسه پورې چې د هغې تقریبا لس عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او لس یولس نور چاپ ته تیار دي، دې ته هېڅکله نه کومه مخکتنه یو کتاب ته نیول شوی، نه چېرته چا کومه لیکنه دې کړې ده، نه کوم بل څه. نو ډېره قرباني ورته ورکوي، ډېر څه نه تېرېږي. موږ غوښتل چې نن دا حیرانو کړو، په تصادفي ډول خوشحاله کړو. نو په هغې حساب باندې تر اوسه چا څه نه دي ورتېلي، یو ساعت وروسته چې غونډه پیلېږي نو بیا به یې خبرې وکړو، دا به د ټلیفون له لارې په غونډه کې هم خبرې وکړي او هڅه به وکړو چې غونډه هم ټوله د ټلیفون له لارې تعقیب کړي وایوري.
نن خو په اروپا کې رخصتي نه ده، که په کابل کې جمعه ده، په اروپا کې د کار ورځ ده، فکر نه کوي که چېرته دا په کور نه وي او په کار وي بیا به خبرې هم ورته ګرانه شي؟
شاید به کولی شي یو پنځه دقیقې له هغه نه کار نه اجازه واخلي چې راووزي او خبرې وکړي. او دا غونډه په یو ویډیو ورته جوړوو، د دې غونډې ټوله ویډیو چې دا به د ځانګړي دیدې لپاره ورولیږو، د ټولو غونډو ورته سنبادري کوو سبته وي.
په افغانستان کې ډېر کله دغه سي غونډې په شفاهي بڼه باندې وړاندې کیږي او خلک راځي خبرې کوي او ستاینې کوي او یا که انتقاد هم کوي ممکن د په شفاهي ډول باندې وکي، د مقالې سه پکې وړاندې کیږي او یا کوم نظریات پکې وړاندې کیږي. ډېر کم حتی د زمانه دی په یاد سه په کتابي باندې چاپ شي یا په کومه مجلې یا اخبار کې شریک سي. څنګه تاسو دې برخه ته فکر کړی دی؟
و دا خبر از ما از موږ په ذهن کې وال بده نور دوستانو دا کله چې د غونډې لپاره کتم د ډیره په ډیره باندې ونیول سره شاید هغه دوستان چې په دې غونډې کې وای ناوي کوي ولیکنه کړي دی ول ولې یې دومره وخت نه پیدا کړی چې دقیقا هغه څه چې زړه غواړي ولیکي نو دوی مقاله لیکلي دي لکه دوی خپله لیکلي دي او شاید یو څو محدود کسان وي دوه درې چې هغوی به شفاهي خبرې وکړي نورو ټول هغه مقالې مخکې مخکې ماته موږ ته رالیږلي دي د غونډې کې چې دوی لولي نو ما موږ به هڅه وکړو که مېرمن بهیر د کومه سر بنسټ څخه کوم بل ارګان داسې یو کار وکړي دغه مقالې چاپ کړي د یو کتاب په بڼه باندې که څه هم نه کتاب کې ډېره جوته ده په دې غونډه کې او تا باندې هغې د کلیزې په مناسبت نیول شوې ده او د هغې لپاره ده لیکن تر څنګ یې د ښځو په غونډه باندې هم ده چې دغه یو ښه کتاب به وي د ټولو لپاره ګټور هڅه به وکړو ډېره به هڅه وکړو چې دا چاپ شي او دغه مقالې او لیکنې ضایع نه شي.
شفیقه جان خپلواک مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تر 2:30 وروسته په نیم ساعت کې د آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو خو تر 2:30 مخکې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه هم لولو. تر هغه مخکې دا اورو.
خبری است تازه څیړنه شي چې د کیلي، لوبیا، پالک، سویابین، کچالو او شیدو په شان پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د لوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. د امریکا د جنوبي کالیفورنیا د کیک د طبي پوهنتون څیړونکي وایي چې پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د کمیدو کیلي ګڼل کیږي. د میډیکل ساینس خبری سرچینې د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 1 میلیارد زیات انسانان د لوړ فشار ستونزه لري. د روغتیا نړیواله اداره اټکل کوي چې په مغزي سکته د مړینو په سلو کې 1.5 او د زړه په سکته د مړینو په سلو کې 15 د وینې د لوړ فشار له کبله وي. په څېړنه کې د هغو خوراکونو یادونه هم شوې چې د وینې فشار لوړوي لکه مالګه، د کیک او کلچې په شان خواږه شیان، غوړ لبنیات، د پساو غوی غوښه، روب او کانسر شوي خواړه.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړل. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانکزی د لوګر د شاه مزار د سیمې پر استولې سمس کې لیکي ولسمشر اشرف غنی د ګلبنین حکمتیار راتګ ته هرکلی ووایي او هغه ته کار ورکړي. اصالت له خوست لیکي تر څو چې پاکستان وي افغانستان ته سوله نشي راتلی. عبدالمتین مسروری لیکي کابل ته د ګلبنین حکمتیار د راتګ خبر هغه وخت تصدیقوي چې دوی په خپله دا خبره وکړي. سایه مالکوزی له ننګرهار لیکي زه له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د حکمتیار امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. عزت الله الهام د لوګر له عزر ولسوالي په راستول سمس کې لیکلي دي لکه څنګه چې د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ روغه جوړه وشوه خدای دې وکړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم داسې سوله وشي. عبید الله لیکي د حکمتیار راتګ به له طالبانو سره د سولې بهیر په افغانستان کې تیز کړي. او عبدالرحمن پر راستول سمس کې لیکلي دي د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به طالبان تشویق شي چې د سولې لار خپل کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر راستول سمس کې لیکي له پاکستان سره چې کومې لانجې دي هغه لانجې د خبرو له لارې نه هواري شي، دغه لانجې د جنگ له لارې هوارېدای شي. او عبدالغفار د هلمند پر راستول سمس کې لیکلي دي د کمال خان د بند پروژې ته خوشاله یو، خدای دې وکړي چې دا پروژه په خیر تکمیل شي. د همدې پروژې په ارتباط نوروز خان پر استول سمس کې لیکلي دي د کمال خان د بند پروژې ته موږ ډېر خوشاله یو او امید ده چې دا پروژه تکمیل شي او د دې پروژې له لارې مزکی خړوب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو د پاکستان لاندېشنې خبر وو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړې ده. همداراز په دا واوري چې په خوست کې یو شمېر مدني فعالان راغونډ شوي دي او د مشال خان یاد لمانځلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او د ایران د روابطو په ارتباط اوریدلی شئ او همداراز مو د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د حملې په ارتباط تازه معلومات سره شریکوو چې اسلامي دولت ډلې داعش ویلی دی چې دا حمله دوی کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه.
پاکستان رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ زنګوره ډې لاره د پنځشنبه په ورځ پرانستل شوې ده. یو شمېر خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد تیره شپه شمې بلې کړې او د هغه روح ته یې دعاګانې وکړې. مشال خان چې محصل و څه موده وړاندې په مردان کې د خان عبدالولي خان په پوهنتون کې یوې ډلې نورو محصلینو په دردونکې توګه په وهلو ډبولو وشو. د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیره ورځ یې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وشلي. په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیه له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي. د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې چې د پاریس په یوه سیمه کې وشو، یو وسلوال ډزې وکړې چې د پولیسو یو افسر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د شوې اتمي موافقې د روح سره سم عمل نه کوي. او جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو تابعیتونه لري، د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیول شوی چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو.
په لنډو خبرونو کې مو د مشال خان خبر درلود. دی د مردان په خان عبدالولي خان په هنتون کې د اپریل په 14مه یوې ډلې په وهلو ډبولو وواشه او د تورن کړی و چې اسلام ته سپکاوی کړی دی. تیره شپه خوستوالو ځوانانو د مشال خان په یاد غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې تفصیل له خوسته د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د جمعې په شپه یو شمېر خوستی ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روغتۍ دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. خوستی ځوانانو له حکومتونو دا هم وغوښتل چې په پښتنو سیمو کې د علمي او اکاډمیک مرکزونه د افراطیت او تشدد له فکره لرې وساتل شي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د مشال خان په وژنه کې شریکان ول. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فریدالله قربان ازادۍ راډیو ته وویل
که په لره پښتونخوا کې دي، که په بره پښتونخوا کې دي، پوهنتونونه دي د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغې کې د افراطیت دپاره کار نه کېږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو و، ځکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خفه دي او د ده دغه مړینه غندي.
فریدالله قربان زیاته کړه د مشال خان په وړاندې چې کوم ظلم او تشدد شوی د هر ځوان روح او رواني ځپلی او خفه کړی دی. مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولي.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز و. اصلا دا فزیکي مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسې منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوي مخام که دګډون تاثیرات داسې وړاندې کړل.
وملګری په دې خاطر راټول شول چې زموږ یو ورور زموږ د کورنۍ غړی او سبات زموږ د نورو روشن فکرانو سره زموږ د کورنۍ لغړو سره شخصا لموږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه د ټول پښتون قوم سره ظلم د هغه مزوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژنې.
یاد دی وی 15 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 14مه یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه. د سیمې د نورو ګڼو شخصیتونو او بنسټونو ترڅنګ د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق هم د مشال خان وژنه غندلې ده. مولانا سمیع الحق ویلي چې د اسلام په نامه د یو چا وژل په اصل کې د اسلام بدنامول دي او هیڅوک نشي کولی د تور پر بنسټ څوک ووژني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې. له پاکستان زموږ خبریال له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ د روس په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په حالاتو د جوړ شوي کانفرنس غړو په افغانستان کې داعش وسله والې ډلې په خورېدو اندېښنه ښودلې ده. د یاد وزارت ویان نفیس ذکر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال ویلي چې دا کانفرنس یولسو غړو هیوادونو د افغانستان پر حالاتو، د داعش ډلې پر فعالیتونو او پر ګاونډیو هیوادونو د اغېز په اړه خبرې کړي دي. په مسکو کې د افغانستان پر وضعیت د پاکستان، روس، هند او نورو هیوادونو غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ډیورنډ کرښې ته څېرمه په لرې پرتې سیمې چین او ځینې نورو سیمو کې د داعش وسله والې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. دغه ډلې په دغه سیمو کې پر امنیتي ځواکونو پر بریدونو سربیره پر ملکي کسانو هم بریدونه کړي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او همداشانې د خلافت غږ په نامه خپل راډیو هم جوړه کړې چې دغه وسله والې ډلې ته تبلیغات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم دغه ټکو ته په اشاره په افغانستان کې دغه وسله والې ډلې مخ پر زیاتېدونکي اثر یوه لویه مسله وبلله او په خبره یې چې دا ډله نه یوازې د پاکستان بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. نوموړی د مسکو د کانفرنس په اړه وایي دا نقد زما په خیال د مسکو د مذاکراتو مرکز و او بیا یقینا هغې کې په دې هم خبرې کړې وي چې څنګه دې ډول صورتحال مخه ونیسو، خو هغه څه چې دغه غونډې نه راوتل هغه په ګډه د داعش په اړه اندېښنه وه. زما په خیال په دې لړ کې ګډ تفاهم دا و چې څنګه په دې قابو وموندل شي او څنګه له دې نقطې مخ پر وړاندې ولاړ شو. نوموړی یو بیا ټینګار وکړ چې په پاکستان کې داعش وسله والې ډلې منظمه موجودګي نشته. له بلې خوا به سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د مسکو غونډې ته په اشاره وایي چې داعش وسله والې ډله اوس مهال یوه نړیواله مسله ګرځېدلې او ټینګار کوي چې دغه ډلې د ګواښ د مخنیوي لپاره د سیمه ییز او نړیوال ګډه مبارزه وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې داعش ډلې د ګواښ مخنیوی د یو هیواد کار نه دی بلکې د نړۍ هیوادونه دې په ګډه مخنیوی وکړي او همداشانې دغه ډلې ګواښ د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر خوا اړیکو ټینګار کړی.
افغانستان ختمول شي په یوازې توګه نه، پاکستان ختمول شي. د بده مرغه مسله دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دیوالونه روز په ورځ دنګیږي او چې کله دا دیوالونه دنګیږي نو د دې ټول نه غټه فایده چې کومه ده که هغه داعش دی، که هغه طالبان دي، که هغه القاعده ده، که هغه نور ترهګر دي، هغوی ته رسي، د هغوی پلویانو ته رسي.
په مسکو کې دغه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو څو ورځې وړاندې د ننګرهار په چین کې د داعش وسله والې ډلې پر مرکز تر ټولو غټ بم د بمونو مور غورځولې چې افغان چارواکي پکې داعش وسله والې د 14 مهمو قوماندانانو په ګډون د شپږ نوي داعشیانو د وژلو خبر ورکوي. دا یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په چین او شاوخوا سیمو کې لا هم د داعش وسله والې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې شپې د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې ده. یو وسلوال په خلکو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیښه تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې یوه تروریستي حمله بللې ده. ټاکل شوې ده چې دوه ورځې وروسته په فرانسې کې انتخابات ترسره شي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په فرانسې کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینې پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړې. د تېرې شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزي ګڼ مېشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلی یې دي رویټرز خبري اژانس ته وویل.
زه
په پیاده رو کې روان وم، یو نقره‌یي موټر راغی، یو زوړ اوډی موټر وو. هلته د پولیسو د موټر شاته ودرید. یو کس له همدې موټر ښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورید. ټول هرې خواته په منډه وو. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ وو او په پولیسو ډزې کولې. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بیرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس څارنوالانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی ده. تېره شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېره شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. ډاډه یم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کارلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس د شامپلیزې واټ حمله غندلې ده. ډونالډ ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوي چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سانتینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 360 نور ژوبل شول.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د امریکا د ولسمشر څرګندونې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحیې سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده کړې ده چې متحد ایالات به ډیر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ټرمپ وویل ایران باید له دې کاره لاس واخلي. له غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ټرمپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یوه فوق العاده خرابه موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نه وای شوې. د دې موافقې لپاره جوړجاړی باید هغسې نه وای شوی. زه د موافقو ملاتړ کوم، خو دا یوه بده موافقه وه. داسې بده موافقه ما هېڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې د روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلی سم چې موږ یې ډېر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو، خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړی وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې یوه ورځ مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دې هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکامه شوې او یوازې دا کار یې ماتل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
د ولسمشر ټرمپ اداره اوس مهال د ایران پر ازموش پر کندار له سره کتنه کوي. زه غواړم چې د ایران لوري پر هغو تحریکامه ز کارونو رڼا واچوم چې په یو وخت کې په سیمه کې تریو د زیاتو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره د ترور او تشدد د خپرولو لپاره کوي. دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زوړ پلان نور نسی کولای چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې د امریکولو لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي چې ایران یوازې له تخنیکي پلوه د موافقې پر موادو عمل کړی، خو د موافقې له روحیې سره سم کار یې نه دی کړی او دې موافقې ته یې فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقې په اړه ولسمشر ټرمپ د خپلو وروستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا په مکرر ډول له ایران سره د بلستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړې او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لږ تر لږه له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر روحیه تیری کړی دی. ایران هم پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی دی چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقونو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقې پر اساس یې کار نه دی کړی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی لکه څنګه چې ټول خبر یو تیرونی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کېږي تر اوسه د نړۍ په سطحه نه و کارول سوی، د داعش وسلوالو پر پټن ځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بیلابیل غبرګونونه او راپورونه خپره سوه. دا غبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطحه و او هم د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سوه، چې د دې غبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو په راغلو پیغامونو کې هم دې موضوع ته اشاره سوې چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څو وکولای ستاسو ژغ تر چارواکو ورسوو. دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید په اړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزیم د هلمند باغران د ولسوالۍ څخه. ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د برید په اړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ باندې د جی بی یو 3 په نامه هغه بوم وغورځوئ چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي، یعنی 12000 کیلوګرامه وزن یې درلودی. دا داسې بوم دی چې یعنی تر ډېره وخته پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره، مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره سو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت ته، دا د افغانستان ولس ته یو سپکاوی او یو بې اعتنایي بولو. د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې نور دغسې سپکاوی او دغسې بدمرغیو ته نور اجازه ورنه کړي. وسلام په احترام.
دا السلام علیکم سلام خبر کوم لوګر از سوال څخه. دغه بند چینی غوړ دا چار تر غند د خپل داعش دا او به دین دوه تر نورم غاشو په خطا کی. وسلام.
ما وازادی رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې د چین په ولسوالۍ کې دا کم بم غورځولې دي تقریبا 1000 یا 1000 یا 1000 کیلوګرام وزن لري. دا د نړۍ نورو طاقتونو یو پیغام پریږدي او دا ازموینې دی د افغانستان تر خاوره باندې کې. دا تقریبا ډېر بد ناسم عمل دی چې دوی کړی. دا موږ په کلکه باندې غندو. موږ وایي چاته دا اجازه نه ورکوي د افغانستان په خاوره کې دوی ازموینې وکړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم، ډاکټر غلام شوار یم د چین ولسوالۍ نه. د تور زمات چې امریکایانو په چین ولسوالۍ کې راته سیستم کې بم خطا کړو، څنګه دا غیر څه مننه کوو. او د داعش ډېرې نور مرکزونه یې د منځل وړل. په لتونه داعشان په دې کې ووژل شو. نو موږ د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د پوځي ځواکونو نه دا غوښتنه ده چې په آینده کې مرکزونه د داعش خطر منځل وي. دا په دې باندې تر کار واخلي. زما د ننګرهار د 13 د شنوارو کامونو څخه دا غوښتنه ده چې په یو اتفاق اتحاد باندې کار وکړي، د سولې لپاره، د امن لپاره او د نور د خپلمنځي دښمنۍ له منځه یوسي. السلام.
ګورم دغه هم دغه د کندهار د ولایت څخه د جند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه دغه چې مانی غوړې امریکایي زبان غورځوي، دغه بم چې دغه غورځوي په افغانستان کښې غورځوي، خو پاکستان کښې دې غورځوي. پاکستان د هېڅ پاکستان نه ویلي، خو هغه دغه سنیس کښې خلک وایي وایي دغه پوجي تیارې را ځي د ټرېنی ولاړېږي، خو دغه یې وګرځي امریکا. دغه رادار نه لري، شی نه لري، ماچ افغانیان خراب دي.
السلام علیکم دا زده راډو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ویم. پسته سلام، زه هغه لرم اچیر ولسوالۍ د مامند په سیمه کښې د دایشیانو هر قسم مرکزونه یي، او پرون یې بل پرون یې یو بم به وسغیل، او پاس د بمه ټولې نړۍ په دو بد وویل شو. دا ولې وسغیل شو؟ باید چې زمونږ سپینګیري او ماشومان یې په بمو کښېنوله او دا خو غټ واخیست شي. بس وسلام.
زه د ازادي رادیو ته سلام وایم، بادل سلامه. زه د ننګرهار ولایت د اچین د ولسوالۍ له ساحې نه تاسې ته دا پیغام پرېږدم. امریکا په ټوله نړۍ کښې دا د بم اچولو بل ځای نه و. په افغانستان کښې په ننګرهار کښې په اچین باندې یې واچاو، مسلمانانو ته یې قتل عام جوړ کړ. نو فرین اشرف غني پتا په دغه بادشاهي چې په ټوله نړۍ کښې د بم د اچولو ځای نه و، نو په افغانستان ته دې راوړ. آیا ته به افغانستان کښې د خدای د مظلوم ولس څه جواب ووایې؟ وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه مو واورېدل. بیا هم تکراروم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، که څه هم د همدې موضوع په اړه ډېر راپورونه او تحلیلونه خپره سوي، خو غواړم د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لنډې خبرې در واورم چې د همدې برید په اړه یې کړي دي.
کسایی که مسئول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند، مسئولین عملیات ها مورد هدف قرار گرفتند.
د ازادي راډیو یوازې ستاسو پیغامونه تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري. که غواړئ ستونزې مو راسره شریکې کړئ نو 0 او 3 1 1 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 پینځه شمېرې ته زنګ ووهئ. ازادي راډیو ستاسو شکایتونه تر چارواکو رسوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته دوام ورکوو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف د ولسوالۍ د لاکې څخه خبره کوم. کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د فکر ناروغۍ د لاسه ډېر مسولو موږ ته د منلو ول د ورسۍ واکسین ورسۍ واکسین موږ ته د منلو ول ده. موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو. موږ ته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي، تر وروستۍ اوس راځي، هغه نه راغلی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول، ترکۍ واکسین سم د امتحان ول نه ده. نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شي دا تا موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه وروستۍ واکسین چې د پیسو په لاره کښې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي نه راوړي. څوک وایي دا تجاران یې راوړي، څوک وایي دا څرنګه حساب دی. او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د امبارو د دې شیانو کومک کېږي، زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي. موږ دا هیله د ټولو مشرانو څه کوو چې زموږ سره دا کومک وکړي او موږ ته افغانستان ته روسۍ واکسین روسۍ دوا راوړي. روسۍ واکسین دغه د منلو ول ده موږ ته، هغه چې ولګوي بیا تبک ناروغي مال نه نیسي. دا نورې دوایې موږ ټولې پر استعمال کړي دي، هغه هېڅ اعتبار ول نه ورکول کېږي. وسلام.
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري چې دا مرضونه یې کړي صاحب مانا موږ هېڅ غم نه خوري. دغه اشرف غني ته زه وایم دا کوچانو خوره یم در که کنه، دا د کوچانو غم ته ولې نه خوري؟ وسلام.
زما پیغام دا ده، زه ابراهیم خبرې کوم له لوګر نه. زمونږ ماشونه ټول ماتله دي، دغې دغه زمونږ پیغام ورسوئ فرهنګ ته. په اثارو کښې هم کار کړی دی مثلا د 5 میاشتو د 6 میاشتو تنخواوې دې مونږ پاتې دي، مونږ تنخواوې نه راکوي، د مادن وزیر یې نه راکوي. دغې دغه دې مونږ غټ مشکل ده او دغې دغه خلکو زیاتي بس سبا بېګا ته ناستې ځي. دغې دغه دې مونږ خبره تر وزارته پورې ورسوئ، الله دې وکړي چې دې مونږ غږ ورسوئ. نور هم په مخه ښه.
بله، السلام علیکم، زه اسف له خوست ولایت خبرې کوم. زه د افغانستان جلطلب اشرف غني باندې غږ کوم. خوست ډېر د ستونزو سره مخامخ ده. او نږدې لار مکمل د پاکستان طرفه باندې. زه غواړم چې د پاکستان کو افغانای سفیر عمر تخلوال باندې غاښ کوم چې د لارې کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونیسي. خوست کې ډېر مشکلات دي، بل دا چې په ترخم کټنې سره وړي خوست مالونه او سلر پیشه چې خوست کې 1500 خرڅې دي، ویل چې لارې کې کریې جګې لګېږي. ترخم خوست ډېر مزال ده، نږدې خوست یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوای چې د خوست په اړه څه تو رسنۍ ته وایي چې خوست کې مو مشکلات دي. خو ټول د اشرف غني باندې غاښم چې خوست ته توجه وکړه توجه وکړه.
هلو، السلام علیکم. زه کندهار ولایت ته مورد ولسوالۍ سه محمد نادر محمد زه خبره کوم. زه د اشرف غني د ډاکټر عبدالله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د معروف پرور د ډېر وخت څخه کچاله نه دی پخ شوی، نو زه د لور مکمات دا غوښتنه کوم په ډېر مهرباني سره چې موږ د معروف پرور راپور کړي. او ډېر سخت سخت مشکلات نه مری در ځای او نه بار ځای رسي او نور د مینو تکلیفونه هم دي. نو زه د لور مکمات دا غوښتنه کوم چې په ډېر خوشحالي او په ډېر مینه او محبت سره د کندهار او د معروف پرور ټول 100 کیلومتره نه دی دغه روډ راپور کې څو په څو په لاس لاس وار رفی پر وتلې دي، رفی وخري روډ نه پخې. کلینیک باندې ډاکټران ستا رفی پر وځي، ډاکټران کلینیک ستا دوا نه راوړي، ډاکټران مریضان خاص نه ګوري. او دا شنه مکتبونه ستا په حساب سره شکایت یو اصل مکتب دی رفی راوځي د میاشتې څلکه وان کیندو څلکه وانی را باسي. او نه معلم ستا نه کښنه ستا نه سبق ستا نه کتاب ستا ټول سره د خپل درجه. نو دا یو مکتب یو روز زه د لوړ مقامات څخه دا غوښتنه کوم چې دا روډ او روډ راپور کړي او مکتب را جوړ کړي. نور نور ټول ازادي والا تزدي د سلامونه وایم. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته بار بار سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د کښېنه خود په پای کې د افغانستان وروره د هغې خلک ته کوي موټر سپاریان بوځي د نن په څیر ته 1500 افغانۍ دي. نیاخي د غرین اندازه وزم کنه وي سبا د خیر ما سره د کندهار یو خبريان راځي. زه به ورته ودرم وروره دا وسخله شروع دي وروره په شخصي دمو کې ولادي خلایي کی هم خجي فزور پکې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو هم هم یو کومنداري کوالي دا وس حکومت نسته دا خدای موږ ځغ در دغه کنه راځي. زه به زب موټر راولم د خپل په مټر کې به مراولم د غریبان خلکو د فار کې د کودو صدا دي کوي سي اخر والسلام دغه موږ پیغام یو تجر د مسافر غم خو وروره.
زه د ننګرهار ولایت دی سره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در په سبتم اندي ازادي دی راځي څخه ول ډیره مننه کوم چې موږ دغه غاګ تر لوړو چارواکو رسي. دلته دي سره کوم ملي سره بازار سره لنده په دې کې شاګردان یې خپل دماغ یې تر زوی ده او یو رسم سیم کړه. او تاسو په خدای باور وکړئ چې ما ترې پوښتنه کړې ده مور ته لپینځه پاتو کې څو کېږي د دې جواب یې ما ته نه دره کړی. او ما خپل تر صدرم چې په پورې مکتب لای ده خو یعنې په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو رسم سیم ته لال ده او دولسم نه خلاصېږي اسناد داخلي. زه ایران دې ته یم چې دا اسناد واخلي او په ټکي پیږي نه د دې انجام به څه شي. په هر وزارت کې هم دغه حالات روان دي، که وزارت تعلیم او تربیه د ممدا شهر، که وزارت سید احمد د ممدا شهر، هر وزارت چې ده لږ دغه جین نیول تر وزارت پورې زه پوهېږم د څه چې فکر کوم. ټول یو مسلات دي، کار نشته، وزیر هم کار نه کوي، یو لیسه کې دغه مدیر هم کار نه کوي، یو معلم هم کار نه کوي. که چېرته کولی نو د دې پوښتنه ولې نه کېږي؟ ولې یو وزیر له دې نه خبرېږي چې د ما عمومي لیسه کې یو شاګرد ولسم شین تلال د واغه په خپل نوم لیکل باندې نه پیږي؟ او په اخره کې چې د ازادۍ د راتلو د کارکونکو څخه بیا مننه کوم او وسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړي دي، مادان وزیر موږ ته یو روپۍ معاش نه راکوي. اوس یې کمپنۍ ختمه شوې ده او دوی لکه چې تښتي. او دغه پیغام موږ ورته خپور کې ټول منطقو ته چې موږ معاشونه باید چې سبا بلر د والا کې کنی دا کمپنۍ تښتېدلې ده بل وزارت دا مادان نیولای دا موږ ته یو روپۍ هم چا نه دره کړي. د پنځه شپږو میاشتو معاش پاتې ده په مخه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وروره د پروجاسین خبرې کوم. د شهیدان یو پر مړه وروره د دولسمې ناحیې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي، 2000 روپۍ رشوت راکړه. که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم، خپل کار کوه. السلام.
بریا السلام علیکم کندهار ولایت غړی ولسوالی تاسو په تمال کې نن مسافرین ځان دي دا مشرانو صدا هیر لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي خلک وروره نو بل هېوادو ته روان دي بلسوله یا په اوبو کې خرڅ دا ته باندې کار زمینه برابره وسه
وعلیکم السلام ورور ستاسو سره مو د خبر کړ ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د حوالې په هیله د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روشن څخه په مننه سره چې د دې خبرونې په تنظیم کې همکاري سره کوي. نور تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.